د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
گران اوریدن کو السلام علیکم دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے د وائس آف امریکا ڈیوا پر سارا نئی خبری خبرونه کی درته ز بختور شهر کلی وایم نن د جمعه ورځ کال 2023 د ستمبر د میاشتې 9 نیټه ده د ډیوا په دې نیم ساعته خبری خبرونه کی ستاسو د پاره یو شمیر مهم رپورټونه لرو خو لومړی غوښی د تازه او مهمو خبرونو سره ټکو ته په پاکستان کې پروانو سیلابونو کې په تیر یو شواروس کې 12 نور کسان مړ شوي چې ورسره په روانو سیلابونو کې د مړو شوو کسانو ټوله شمیره د 14.5 مساو ناوړېدلې خو د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري انټونیو ګوتریش نن د پاکستان په دو ورځني سفر اسلام آباد ته رسی اسلام آباد های کورټ د عدالت د سپکاوي په جرم کې د پاکستان په پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان باندې په 28 سپتمبر د فرد جرم لګولو پریکړه کړې ده او ویلي دي چې عدالت دا غو د جواب نه مطمئن نه دی او د برتانی اوګدمحاله ملکه الیزابت د شپږ نوي کالو په عمر کې مړه شوې ده چې دا غي د مړینې پس دا غي مشر زوی شهزاده چارلس ته دغه څوکۍ منتقل شوه او اوس د خبرونو تفصیل په پاکستان کې پروانو سیلابونو کې په تیر یو شواروس کې 12 نور کسان مړه شوې دي چې ورسره په ټول ملک کې په سیلابونو کې د مړو شوو کسانو شمیره د 14.5 مساو ناوړېدلې خو د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري انټونیو ګوتریش نن د پاکستان په دو ورځني سفر اسلام آباد ته رسی چې په هیواد کې به د سیلاب ځپلو سره د روانو نړیوالو مرستو جاج واخلي د ملګرو ملتونو ترڅنګ امریکا هم د پاکستان سره د سیلاب ځپلو د مرستو ژمنې کړې د امریکا د سټیټ کونسلر ډیرک چولیټ تیر ورځ د پاکستان د بارنو چارو وزیر بلاول بټو سره لیدلی او ویلي امریکا د سیلاب ځپلو د مرستو لپاره د 10 میلیون ډالر ژمنې کړې او ډیر زر به د نورو مرستو اعلان هم وکړي په پاکستان کې پروستیو سیلابونو کې نږدې 3.3 میلیون خلک ځپلې شوي او په لکونو ساروي او په زرګاو اکړه زریز مکه هم وبولاندې کړې ده چې ورسره په ملک کې د خوراکي توکو کمی راغلی او ګرانی نوره زیاته شوې ده چې ورسره د پاکستان په اقتصاد هم ډیر بد اثرات غورځېدلي دي اسلام آباد های کورټ د عدالت د سپکاوي په جرم کې د پاکستان په پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان باندې په 28 سپتمبر د فرد جرم لګولو پریکړه کړې ده جج ویلي عدالت د عمران خان د جواب نه مطمئن شوی نه دی پخوانی وزیر اعظم عمران خان دوه ورځې وړاندې د پیښور په جلسه کې د پوځ او عدالت په ضد د خپلو خبرو سپیناوي کولو کوشش وکړو او خزینه جج زیباته په ګواښونو ورکولو د بخښنې غوښتلو په ځای د خپلې خبرې دفاع کړې وه بل لور ته پاکستان انتخابي کمیشن د قومي اسمبلی په لسو او د صوبایي اسمبلی په دریو حلقو کې دونکو زمینی انتخابات ځنډولې دي الیکشن کمیشن په خپل بیان کې ویلي چې پوز او نور امنیتی ادارې د سیلاب نه اغیزمنو سیمو کې مصروف دي چې لکبلې د سند پنجاب او خیبر پختونخوا صوبایي الیکشن کمشنرانو د زمینی انتخاباتو د ځنډولو غوښتنه کړې د البانیا حکومت په خپل انټرنیټ نظام د برید یا د سایبر حمله الزام په ایران لګولې او په سر خار تیرانا کې ایرانی سفارتکارانو ته په سلیریشتو ساتو کې د ملک نه د وتلو امر کړی دی د اسوسییټډ پریس خبری ادارې تر مخه د لومړی ځل دی چې یو ملک د سایبر حمله په سر د بل ملک سره سفارتي تعلقات ختموي اسوسییټډ پریس وایي د جولای په 15 نیټه سایبر حمله د البانیا د حکومت یو شمیر ویب پاڼې او انټرنیټ خدمات پارزی ډول ځنډولي وو د امریکې د دفاع وزیر لایټ آستن ویلي صدر جو بایدن یوکرین ته د 615 میلیون ډالرو نور پوځي امداد منظوري ورکړې ده په جرمنی کې د یوکرین سره مرسته کوونکو ملکونو د دفاع وزیرانو غونډې ته د وینا په وخت د دفاع وزیر لایټ آستن وویل په تازه امریکایي مرسته کې به یوکرین ته د هایټرز میزایلې د توپخانې ګولۍ بکتربند ګاډي او د ټینک ویشتلو وسلې ورکول کیږي او د برتانی اوګدمحاله ملکه الیزابت د شپږ نوي کالو په عمر کې مړه شوې ده چې دا غي د مړینې پس دا غي مشر زوی شهزاده چارلس ته دغه څوکۍ منتقل شوې ملکه الیزابت د کال 1952 راهسي د برتانی سره سره د آسترالیا نیوزیلند او کناډا په شمول د 14 نورو ملکونو علامتی ملکه هم وه دوه ورځې وړاندې نوموړی په خپل بالمورل محل کې د برتانیې نوی وزیر اعظم لیز ټرس د ټاکلو په موقع په یو تصویر کې لیدلی شوې وه. تیر کال د اپریل په میاشت کې د نوموړي خاوند شهزاده فلیپ د خپل پیدایش د سلمې کلیزې نه څو هفتې وړاندې مړ شوی و.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
ګران اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ډیوا ده. ورزو د مهمو رپورټونو په لور، د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري انټونیو ګوتریش نن د پاکستان په دوه ورځني سفر اسلام آباد ته رسی، چې په هیواد کې د سیلاب ځپلو سره د روانو نړیوالو مرستو جاج واخلي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د قدرتي آفتونو په وخت د انتظام اداره وایي په سیلابونو کې د مړو شوو کسانو شمیره 1555 ته رسیدلې ده. په دې اړه نور تفصیل د ډیو رادیو خبریاله رابعه پیر د اسلام آباد نه وړاندې کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند عاصم افتخار د مطبوعات سره خبرو کې وویل د ملګرو ملتونو سکتر جنرال انتونیو ګوتریس په د پاکستان د مشرتابه او لوړ پوړو چارواکو سره لیدنې ولري او په بلوچستان او سند کې هغه سیمو ته به سفر وکړي چې سیلابونو له امله اغېزمنې سوي دي. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي منیر اکرم پاکستان ته د ملګرو ملتونو د سیکرټري جنرال د سفر د اعلان هرکلی کړی وو او خپل ټویټر پیغام کې ویلي وو دا د اړتیا په وخت کې د پاکستان د خلکو او حکومت سره د هغه د پیوستون یو مظاهره ده او د دې انساني ناورین ته جواب ویلو دپاره د ملګرو ملتونو ټول سیستم متحرک کولو دپاره د هغه عزم دی. ملګرو ملتونو د دې څخه وړاندې پاکستان کې د سیلاب ځپلو سره د مرستو دپاره د 1.6 میلیونه امریکایي ډالرو د مرستو خواست کړی و. بل پلو ته د امریکا سټیټ کونسلر ډیریک چولیټ هم دا وخت پاکستان په سفر دی چې د سیلاب ځپلو سره د یووالي شوډن د امریکایي لوړو چارواکو دویم سفر دی. د بهرنیو چارو د وزیر سره د لیدنې ورسته د سرکاري ټلویزیون سره خبرو کې شاغلی ډیریک چولیټ وویل
And we're here to send a message of unity and hope. The United States has already pledged over $30 million of support.
موږ دلته د پیوستون او امید د پیغام سره راغلی یو. امریکا لا د مخه د سیلاب ځپلو د پاره 10 میلیونه ډالرو مرستې ژمنې کړي او موږ په ډیر زر نور اعلانونه وکړو. نن د امریکا یو فوجي الوتکه پاکستان ته د مرستې د شیانو سره را روانه سوي. دوی زیاته کړي دا به د پاکستان د پاره اوږدې مودې چیلنج وي چې امریکا به مرسته کوي. په وروستیو کې د امریکایي کانګرس درې غړیزه ډلې هم د پاکستان سفر کړی وو او ژمنه یې کړې وه چې امریکا به په پاکستان کې د راغلو سیلابونو له امله د اغیزمن سوو خلکو د مشکلاتو په کمولو کې مرستې کوي. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوالی ادارې WHO د ستمبر په 6 منیټه خبرداري ورکړی وو چې هیواد کې د اوبو څخه پیدا کېدونکې ناروغي چې د وړاندې څخه شتون لري لا نور هم خرابېدای شي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف هم تیر ورځ ډیر اسماعیل خان ته د سفر په محل ویلي وو چې د اوبو څخه رامنځته کېدونکې د رنځونو په رنګه یو بل نوی چیلنج سره به مخ وي چې د پاره خرابونو رپورټه اړتیا لري. د پاکستان د قدرتي آفاتو د انتظام ادارې NDMA د خبرو سو شمیرو تر مخه په هیواد کې د جون د 14 منیټې راهیسې شروع شو بارانونو او سیلابونو له امله د ستمبر تر 8 منیټې پورې 1555 کسان مړه شوي او 2022 ټپیان شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لاړه خبر سو شمیرو تر مخه د ستمبر تر 8 منیټې پورې د بیلابیلو هیوادونو او ګورو ملتونو لاړه په مجموعي توګه 50 الوتکې د مرستو د شیان سره پاکستان ته را رسیدلې. بل پلو ته جماعت اسلامي مشر سراج الحق حیوات ته راتلونکي مرستې سیلاب ځپلو ته په شفاف او منصفانه توګه رسولو غوښتنه کړې. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
اسلام آباد های کورټ د عدالت د سپکاوي په جرم کې د پاکستان په پخواني وزیر اعظم او د تاریخ انصاف ګوند مشر عمران خان باندې په 28 سپتمبر د فرد جرم لګولو پریکړه کړې ده او ویلي دي چې عدالت داغه د جواب نه دی مطمئن شوی. بلورته د پاکستان انتخابي کمیشن د قومي اسمبلی لس او د صوبایي اسمبلی په دریو حلقو باندې کېدونکي زمینی انتخابات ځنډولې دي. تفصیل پہ د اسلام آباد نه د ډیوه خبریال الیاس خان په خپل رپورٹ کې وړاندې کړي.
اسلام آباد های کورٹ د عدالت د سپکاوی په جرم کې د پاکستان په پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان باندې په 22 ستمبر د فرد جرم لګولو پریکړه کړې ده او ویلي دي چې عدالت د هغه د جواب نه دی مطمئن شوی. د زیارت یا پنځشنبې په ورځ د اورونې په محل د پینسکسی بینچ مشري کولو په وخت د اسلام آباد های کورٹ مشر قاضي اتر من الله اویل دوی د رائے د اظهار د ازادۍ محافظان دي خود اشتعال یا را پارولو اجازه نشي ورکولې. پخوانی وزیر اعظم عمران خان په دې وروستو کې د اسلام آباد د وزای عدالت خزینه قاضي ته گواښ کړو چې د هغه سره به ګوري. د دغه گواښ اسلام آباد های کورټ لخپل اند نوټس اخیسته او عمران خان ته د عدالت د سپکاوی نوټس ورکړو. د ورونه په محل عمران خان په خپل هم عدالت کې موجود وو او د هغه وکیل حامد خان عدالت ته وویل چې عمران خان د خزینه جج پاړه په خپل وینا پیمانی ښکارا کړی دا ځکه نو د هغه پر ضد د عدالت د سپکاوی مقدمه ختمه کړی شي. په 13 اورونه کې عدالت ویلی وو چې د فیصلې نه وړاندې که عمران خان لخوا اوس هم مشروطه معافي وغوښته شي عدالت پر غور کول شي، خو عمران خان د جج زیبا چودري په حواله سره بیا جمع کړی شوی جواب کې د عدالت ته مشروط بخنه نه د غوښتل شوی او په دویم ځل جمع کړی شوی جواب کې هم عمران خان د عدالت نه بخنه نه د غوښتي، بلکې یوازې په خپل بیان کې د پیمانۍ سرګند ونه کړی ده. قانون پوهان وایي د سپکاوی درې بڼې دي، خو په دې کې کریمینل کنټمپټ یا د فوجداري سپکاوی ډېر سنگین وي او دې کې عمران خان ته سزا کېدای شي. یو وکیل سلمان اکرم راجا وویل د فوجداري قسم د عدالت سپکاوی د ډېر سنگین بڼې سپکاوی ګڼل کېږي. نوموړي وویل د اسلام آباد های کورټ مشر قاضي بیا به ویلي وو چې د عمران خان معامله د کریمینل کنټمپټ یا د فوجداري د سپکاوی ده او زیاته کړه چې کریمینل کنټمپټ دا معنی ده چې یو گواه ته گواښ وکړي یا یو داسې تاثر ورکړي چې د عدالت یا جج ته د گواښ په بڼه کې راځي. خو د عمران خان د وکیل بابروان وینا ده چې یو فیصله د عدالت لخوا راځي او دویمه د اولس لخوا. په خپل عکس العمل کې بابروان ویلي پاکستان کې چې کله په یو سیاسي مشر مقدمه چلیږي نو یو فیصله د عدالت لخوا راځي، خو دویمه فیصله چې راځي نو هغه بیا د اولس د عدالت نه راځي. د مسلم لیگ نون مرستیال صدر مریم نواز په خپل عکس العمل کې ویلي دي هغه چې وایي چې د سیاستوالو پر ضد فیصلې عدالتونو کې کېدل نه دي پکار، نو دا خبره د عمران خان غوندې خلکو د پاره نه ده. عمران خان نه خو په خپله سیاستوال دی او نه د ده ګوند، دا د بدماشانو یو ډله ده څوک چې د ډالرو په خاطر د پاکستان ویجاړولو لپاره راوستې شوي دي. خو د پی ټی آی یو مشر فواد چودھری وینا ده که ججان او پوځي مشران سیاسي فیصلې کوي نو ورباندې نیوکې به ضرور کېږي. دا نشي کېدی چې هغوی دې د اولس اختیار کاروي خو ورباندې دې څوک خبره هم نه کوي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
په خیبر پختونخوا کې په پولیسو د وسلوال برید یوه بله پیښه شوې ده او په لکی مروت ضلع کې دوه شپې وړاندې په پولیس چوکۍ د لاسي ګرنیټ یا بم برید شوی او د یو ملزم په ګډون پکې شپږ پولیس عسکر جوبل شوي وو. رپورټونه وایي د خیبر پختونخوا په جنوبي ضلعو کې یو ځل بیا د ترګری په پیښو کې زیاتوالی لیدل شوی دی. د ډیوه خبریال عدنان بیټنی د دغه پیښو په اړه نور تفصیل په خپل رپورټ کې وړاندې کوي.
د پولیسو په څوکۍ د برید د شپې نورنګ تحصیل په ګنډي چوک سیمه کې شوی او د لکې مروت د پولیسو ضلعي مشر ضیاءالدین د لاسي بم په چاودنه کې د ژوبلې پخ لای کړی دی. وایس اف امریکا ډیوه سره شریک کړي معلوماتو کې هغه ویلي ژوبلو کسانو کې یو ملزم او 15 پولیس عسکر شامل دي. په دې پیښه کې د ژوبلو پولیس عسکرو پیژنګلو د ډرایور امداد الله خالد، شریف الله زیشان او افضل په نومونو سره شوې ده. د پیښې د اطلاع رسېدو سره سم مرستندوی فعالین او د پولیسو لوړ پوړي چارواکي د پیښې ځای ته رسېدلي او په دې پیښه کې ژوبل کسان روغتون ته رسافرې دي. د لکه مروت د پولیسو د نورنګ سرکل مشر یا ډی ایس پی اسماعیل خان وایس اف امریکا ډیوا ته وویل د پولیسو په څوکۍ د لاسي بمبرید په داسې حال شوی چې پولیس عسکر په څوکۍ کې روټۍ ته ناست وو. هغه ول پولیس اسکر بنو سیمه کې روختون توړل شوی او حالت د خطرې څخه بهر دی. د ډي اس پي په خبره دا تر هغه ری پېښ ده نه معلوم کسان راغلي په څوکۍ بریټ کړي او بیا تشته ځلې دي. هغه ول د بریټ کوونکو پر ځای علاقہ ګیره کړي او د لټون عملیات پیل کړي خو تر دې مهاله کومه گرفتاری نه ده کړې.
یو انټرنیټ رول لا کړې پېز پولیس والا زخمیان دي یو پکې یو ملزم دی هغه زخمي دي.
تحریک طالبان پاکستان میں ڈل دشمیر حملوں ذمہ منع لیدہ دادی باوجود چدا خن ڈلی دا ڈسبندے اعلان ہم کھڑے دی او حکومت ور سر دا امن مذاکرات ہم شروع کھڑی دی. خو په پښتونخوا صوبا کې په پولیسو او نور امنیتی عسکرو د بریدونو لړۍ بیا څه ټک کړې ده. په 3 ستمبر لکه مروات سیمه کې د پولیسو په یو گاډي د وسلوال برید کې پولیس افسر ای ایس ای وژل شوی او یو بل ژوبل شوی وو. خو بیا په 5 ستمبر د شمالي وزیرستان په بویا سیمه کې وسلوالو سره نشته کې د پاکستان د پوز په وینا د پوز یو افسر په ګډون 5 عسکر او 4 وسلوال وژل شوی. تیر ورځ په خیبر قبایلی ضلع په تیرا سیمه کې هم په امنیتی عسکرو پر لپسې درې بریدونه شوي وو چې پکښې یو عسکر مړ او بل ټپي شوی وو. د دغه ټولو بریدونو ذمہ تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستې دي. تحریک طالبان پاکستان په 2 ستمبر د ډېره اسماعیل خان په 14 سیمه کې د یو پولیس اهلکار د وژلو ذمہ اخیستې وه. د ډېره اسماعیل خان د لومړۍ پیښه وه چې تحریک طالبان پاکستان د 100 میاشتو ډزبندۍ وروسته په رسمي ډول د پولیس د وژلو ذمہ منلې. تحریک طالبان پاکستان د روان کال د مې په میاشت کې د وړوکي اختر پر مهال ډزبندۍ اعلان کړي او دغه ډزبندۍ بیا د پاکستان د حکومت سره د مذاکراتو په مهال د بل اعلان پورې غځول شوي چې تر اوسه تحریک طالبان پاکستان او د پاکستان حکومت او پوځ د ختمېدو په اړه څه نه دي ویلي. عدنان بیٹنائی، دیوا، لکی مروت.
بلوچستان کې لتیرو دو میاشتو راسي د لادرکشو خلکو د سازمان لخوا احتجاجي فعالیت روان دي. دغه فعالیت کې د ګډون لپاره د پاکستان د پارلماني کمیټې غړي هم کوټه ته ورغلي دي چې په احتجاجي ناسته کې د بيدرکشو کسانو له کورنیو د بلوچستان د وزیرالله او نورو چارواکو سره به لیدل کتل کوي. د ډیوه خبریال حمید سمسور په نور تفصیل په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
دغه احتجاجي پرلت لتیرو دو 25 ورځې زخه د کوټ شار پر پیاز سمبل چوک باندې د بلوچستان وزیر اعلی او د گورنر د کور مخې ته روان وو. په کوم کې چې د بيدرکسو خلکو د کورنیو شزو ماشومان او سړیو ګډون درلود. د بيدرکسو خلکو د کورنیو سناولا بلوچویي
مطلب حکومت خپل معاملات وګوري. موږ دلته په بارانو باندې مناست یو. دلته هر قسم موسم په موږ باندې ترته تیز سوري مطالبات اوریم. بیا غیل عمل درامت لپاره د مشته یو زامن راکی سکیورټی به مشترکی چې تاسو مطالبات باندې هر صورت کار کیږي. دلته
د کوټي د کچبی ګوسیدونکو د قزاپی مورویي چې په 2014 کې د دې زوی به درک سوي دی.
از موږ سره یا خلاص کوي موږ په جیل کې راوړي کم ځای راوړي موږ سړی امر کوي موږ لاس کوي موږ مطابق لره به داد موږ کو نه نه پیسې غواړو نه کالی غواړو نه یو څه نور شي افسو کا خپل سړی امر ناست دي خو پیسې نه غواړو فکر نه کو.
سمی بلوچ د خوزدار اوسیدونکو ده د دې پلار ډاکټر دین محمد بلوچستی چې لتیرو لس کلو زخه به درک دی.
دیکھیں یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ اس طرح کے کمیشن یا پھر کمیٹیز بنائی گئی.
سرکاری خلگو تورزو ہر ذل مشتہ دروغ ڈاڈرا کبھی او په وار بار راته ویلی دی چې تاسو د خلکو په حق له موږ معلومات تر کوو. لکه دا سینه دي سوي اوس مش په دغه نتیجه رسیدلې یو چې موږ لا دغه کمیسن څخه باور ختم سوي دي چې هر څوک راځي د بيدرک سو خلکو په حق له باید پاک ولري.
په دې ترڅ کې نن په یو ورځنۍ دوره باندې ل اسلام آباد زخه چې کوم مرکزی کمیټا د بيدرکسو خلګو لپاره جوړ شوی مرکزی کمیټې هم د بيدرکسو خلګو سره هم ولید. په دغه کمیټه کې د پاکستان د مرکزی حکومت د کورونو چارو مرکزی وزیر رانا سناولا، مرکزی وزیر قانون نذیر تارړ، د بی ان پی منګل سره اړه لرونکي اغا حسن بلوچ، شازیه مریهم ګډون درلودي. دوی د بلوچستان لالا وزیر سره ولیدل او دغه ډول د بلوچستان چیف سکرټری په دې باب دوی د بيدرکسو خلکو په ستونزه باندې خبر کړل. مرکزی وزیر رانا ثناءالله ویل چې موږ د بې درکسو خلکو درد واروې دی او له دوی سره مو خبرې اترې وسولې. اوس دوی دغه پرلت ختم کړی.
وفاقی حکومت جو ہے وہ ایک بھرپور جو ہے وہ ایفرٹس کر رہی ہے, کیونکہ مسنگ پرسن کا جو ایشو ہے یہ صرف اب ان فیملیز کا ایشو نہیں ہے بلکہ یہ اب
مرکزی حکومت بشپڑتوں کا تکل کبھی چی دا بے درکشو خلق استنزی ہواری کڑی. دا بے درکشو مسئلہ یوادی دا دغا کورنو استنزی ندی بلکہ دا دا ٹول بلوچستان مسئلہ دا.
رانا ثناءالله دا خبره هم وکړل چې د بې درکس خلکو د ستونزې په مستقله توګه باندې به دا وارولو تکل کوو. د ویل چې د بې درکسو خلکو یو هیئت به چې د دوی استازیتوب کوي اسلام آباد له برابلو. رانا ثناءالله دا خبره هم وکړل چې دوی پر موږ باندې کم باور کړی دی, موږ تکل کوو چې پر هغه باندې پوره وخیزو. د پاکستان مرکزی وزیر داخله رانا ثناءالله دا خبره هم وکړل چې دوی به د تیری کې پاکستان طالبان په شمول لهر لغوسوی وسلوال سازمان سره د خبرو اترو لپاره چمتو دي, خو خبرې به د قانون په چوکاټ کې دننه ترسره کړي. دوی دا پرلت هغه وخت پیل کړي کله چې دوی میاشتې لمخه په زیارت کې د ډی ایچ یو پوجي افسر تښتول سوی وو چې بیا داغه او داغه د ملګري مړی ترلاسه شو. حکومت پر هغه مهال باندې عملیات وکړ چې په ترس کې یو لس کسان وژل سوی وو. د بې درکسو خلکو کورنۍ تور لګولی وو چې په دې کې بې درکسوي خلک دي. حامد سمسور, وی او ای ډیوا, کوټا.
قدرمن اوریدونکو, د وایس اف امریکا ډیوا ده. د برتانیې اوږدمهاله ملکه الیزابت د شپږ نوي کالو په عمر کې مړه شوې, چې د هغې د مړینې پس د هغې مشر زوی شهزاده چارلس ته دغه څوکۍ منتقل شوې ده. ملکه الیزابت د کال 1952 راهسي د برتانیې سره سره د استرالیا, نیوزیلند او کینیډا په شمول د 14 نورو ملکونو علامتی ملکه هم وه. د هغې د مړینې په اړه نور تفصیل د ډیوا همکار نصر الله خان په خپل رپورټ کې وړاندې کړي.
هغه د شاهي خاندان غړي چې هیڅ صورت کې ملکه نشو کېدلې او یا کاله د بادشاهۍ په تخت پاتې شوه. کوین یا ملکه الیزابت دویمه په 1952 کې د خپل پلار جارج پغم نورسته دغه عہده سنبال کړی و او پلار یې په هغه وخت پایتخت شو چې کله یې ورور کینګ ایڈورډ اتم په 1963 کې بادشاهي پریښودله. کوین الیزابت د 15 وزیر اعظمانو سره کار کړی چې پیل یې د وینسټر چرچل په دور کې شوی و. د بادشاهي دور کې د دواړو ګوندونو لیبر او کنزرویټیو حکومتونه راغلي, خو ملکه همیشه بے پلو پاتې شوې وه. ملکه الیزابت دویمې د خپل هیواد د وزیر اعظمانو سره همیش مرسته کړې. که هغه د دویم نړیوال جنگ نه وروسته حالات وو, که کولډ وار یا سوړ جنگ وو, که نړیوال خراب اقتصادي حالات ول, که په شمالي آیرلند کې تاو تریخواله وو, او که د یورپی اتحاد جوړیدل او که د یورپی اتحاد نه جدا کېدل بریگزټ وو, د خپل عہدې او کار ته ځان وقف کړی وو. چې کله شهزادګۍ الیزابت تر ایڈورډ اتم په 1963 کې بادشاهت پریښو او د یوې امریکنۍ چې طلاق یافته وه ورسره یې واده وکړو, نو شهزادګۍ الیزابت پلار جارج شپږم بادشاهي سنبال کړه. او د 1952 کې د مرګ نه وروسته شهزادګۍ د بادشاهۍ په تخت کېناستله. چې کله یې پلار مړ کېدو, نو اغلی د کینیا په سفر وه او د 15 کاله عمر کې وه. د 20 کالو وه چې واده یې د ګریک د شهزاده چې د نوی لیفټننټ وو فلف ماونټ بیټن سره کړی وو. د دوی سلور بچی وو. شهزاده چارلس په 1948 کې, شهزادګۍ انی په 1955 کې, شهزاده انډریو په 1960 او ایڈورډ په 1960 کې پیدا شوی وو. د ملکه الیزابت پلاوی وای چې اغلی بادشاهت ساتلو کې ډیر کردار ادا کړی, په داسې حال کې چې نړۍ په نورو هیوادونو کې دا اداره په ختمېدو وه. د برتانی ایکسپریس نیوز په 2000 کې لیکلی ول چې ملکه د نړۍ د ټولو نه زیات ګرځېدلې او جهاندیده مشره ده چې د 100,000 مایلز نه یې زیات سفر کړی. دغه رپورټ کې لیکل شوی وو چې کامن ویلت هیوادونو د 1953 کې 40,000 مایل سفر سره سره یې د نړۍ 110 هیوادونو سفر کړی. په 2002 کې د خپل ګولډن جوبلی یا 50 کال حکومت پوره کېدو په خوشحالي سلويخت زره مایل سفر کړو چې پکې د کریبین، استرالیا، نیوزیلند، کینیډا او پکې د انګلند، ویلز، سکاټلند او شمالي آیرلند او یا خارونو او قصبو سفرونه هم شامل دي. په یادو او مهمو سفرونو کې په 1915 کې د مغربي جرمني سفر په سر زکه دی چې د 1914 نه را په دې خوا کوم یو شاهي خاندان وګړي حکومتي سفر دغلته نه وکړي او دا سفر یې د دویم جنگ عظیم شلمه کلیزا لمانځلو لپاره کړی وو. او په 1918 کې ملکا لومړی شاهي مشروه چې د چین سفر یې کړی وو. کوین الیزابت 1500 نه زیات د خیراتی ادارو سرپرست وه. دا خبره چیریټیز اینڈ فاؤنډیشن په 2012 کې یو رپورټ کې کړي چې کوین الیزابت د دغو ادارو سره مرسته کې $2 ارب راغونډ شوی وي. د یادونې وړ ده چې په ژوند یې ډېر کتابونه، فلمونه او ټي وي شوګانې خپرونې شوي خو اغلی همیشه غلی، پرایویټ او چوپه خوله پاتې شوی وه. د ښه وختونو سره سره د سخت وختونو سره هم مخامخ شوی وه. په هیواد کې دننه او بهر نیوکې پرې هم شوي چې یوه پکې دا هم وه چې کله شهزادګۍ ډیانا په 1999 کې په اکسیډنټ کې مړه شوه اغلی باندې دا تنقید او نیوکې کېدلې چې عوامو ته یې وینا ونه کړه. خو بیا د ډېر نیوکو او عوامي ردعمل وروسته د ډیانا د مرګ په 15 ورځ یې بیا د بکنګم پلس نه هیواد والو ته نیخ په نیغه وینا کړې وه او د ټولو نه وروستی تنقید پرې هغه وخت وشو چې د کوین یا د ملکې نوسی هری او د هغه ښځه میګن شاهي ژوند او محل پرېښودو او په شاهي خاندان کې په نامعلومه خلکو یې د نسل پرستۍ تور هم پورې کړو. یار دی وی چې 3 یا کال یې ژوند د خپل خاوند شهزاده فلپ سره تیر شو او بیا یې خاوند د خپل سل کاله پوره کېدو نه څو اونۍ مخکې په 2020 کې د نړۍ نه سترګې پټې کړې او په 8 ستمبر 2020 کې په خپل یې د 96 کاله عمر کې سا ورکړه.
قدرمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیوا ده. په خبری خپرونه کې وخت شوې د اداري د اداریا د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
په تیرو ورځو کې دوها کې د یورپی یونین د بندوبست لاندې د امریکې او د ایران ترمن د غونډه په بیخونګۍ سره ختم شوه. د غونډې مقصد ایران سره د شوي اټومي لوزنامې په مکمله توګه د نفاذ د پاره خپلو کې خبره جوړولو. ایران د پاره د امریکې خصوصي استازي او په غونډه کې د امریکایي جرګې مشر رابرټ میلې د امریکې قامی ریډیو ان پی آر سره خپل یو مرکه کې ویلي دي چې په غونډه کې د هر سنه د انکار کولو فریق ایرانو. عالمی طاقتونو سره په کال 2015 کې د ایران په خپل اټومي پروګرام شویل او نامه کې ایران په دې راضي شوی وو چې د یورینیم د سوچکتي د دې په بدل کې د اټومي سرګرمو په سر په ایران د ټولو لګیدلو بندیزونو د ختمولو لوس شوی وو. په کال 2013 کې د امریکې د هغه وخت صدر ډونلډ ټرمپ خپل ملک امریکا د لوزنامې نه اوستا. خو کال وړاندې اټومي لوزنامې ته په شریکه د را واپس کېدو په خاطر د امریکې او د ایران ترمنځ د پوشي شا خبرې اترې شروع شوې. د کال 2022 په مارچ کې لوزنامې ته واپسی ممکن ښکارېده خو دغه وخت روانې خبرې اترې د میاشتو پورې په ټپه ودرېدلې پاتې شوې. ایران د پاره د امریکای خصوصي استاد رابرټ میلې ویلي دي چې ایران اوس داسې مطالبي وړاندې کړې دي چې هغه د اټومي لوزنامې سره هیڅ قسم تعلق نه لري. دوی چې دا وخت په حقیقت کې د کوم خبرو کولو ضرورت ته دا اوس د ایران او د امریکای ترمنځ نه دی پاتې. اگر که امریکا بیا هم د خبرو نه انکاری نه ده خو اوس خبره ټوله د ایرانیانو خپل منځ کې ده چې دوی فیصله وکړي چې په لوزنامه د عمل کولو د پاره خبرو ته واپس راتلل غواړي او کنه. تر سوچ د امریکای تعلق دی نو امریکای وړاندې هم ویل دي او اوس هم وایو چې مونږ خبرو ته تیار یو. خصوصي استاذي رابرټ میلې دا خبره په ګوته کړه چې ایران اوس د اټم بم جوړولو لپاره د ضروري موادو حاصلولو ته ډیر نږدې شوی دی. خو دوی چې زموږ د معلوماتو مطابق ایران د اټومي وسلو جوړولو کار بیا نه دی شروع کړی. خو ایران چې د یورینیم د سوچکولو په کار کې څومره پرمختګ کړی دی په دې امریکا او د امریکای ملګري یقینا چې فکر اخیستی دي. خصوصي استادی میله په صفاټکو کې دا خبره وکړه چې د مسالې د اوارولو اوس هم موقع لا شته دی او مونږ امید کوو چې ایران به روغ لار اختیار کړي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته یې ولېګي. ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202 3 او یو ایس ای.